کیږي، خو ولې د کتاب نه راوتلې؟ تر څو چې مونږ د کتاب سره آشنایی پیدا نکو، کتاب د ځان ملګری نکو، مونږ مطالعه ونکو، زمونږ ملت، زمونږ هیواد، زمونږ ولسونه به همدغه شانتي خوار اوسیږي، او زمونږ ولسونه چې دي دا به د یو تر بل سره دشمنان اوسیږي. خو کله که مونږ د کتاب سره آشنایی پیدا کړله او کتاب مونږ د ځان ملګری که کتاب مو ولوستو، دغه خزانه مو په کلی باندې په مطالعه باندې خلاصه کړله، زمونږ د ژوند خورا ډېرې ستونزې به د همدغه مطالعې د وخت هم دغه کتاب د لوستلو نه انشاءالله هوار شي، او دغه غمیزې ته به انشاءالله د پای ټکی کې اخیستل شي.
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
دغه مېن لزله سره څه وشول چې مینه ور پوری خندلې وو، زه هم نه پوهېږم، وږمې جبار خیل هم دا نقل راوړی. راځئ ورته وږ به شو چې مېن خوراکي ته څه ور پېښ شوي.
ډیره زمانه پخوا د سره سیند په غاړه یو نواب اوسېده. د نواب یو ښکلی لور بچی مین وونګ نومېده. د هغه وخت د خانانو او نوابانو د نورو پیغلو لور غوندې مین وونګ ستر کاوه. له نامحرمو نارینه او سره یې لیره کاتنه کېدل. دا به ډیر وخت په یوه برج کې په خپله کوټه کې د سپوږمۍ غوندې ګردې کړکۍ څنګ ته په چوکۍ ناسته وه. کتابونه به یې لوستل، د ستنې په کار به بوخته وه، له خپلې خدمتګارې سره به غږېدله، او یا به یې له کړکۍ څخه د باندې د سین او د باب ننداره کوله. یوه ورځ چې مین وونګ په برج کې په چوکۍ ناسته وه، یو خوږ آواز یې واورېد. آواز له لرې ځایه راتلو، خو اثرناک و، او د مین وونګ د روح تل ته یې د تیزې سیلۍ غوندې لاره کوله. پیغلې مین وونګ د باندې وکتل، په سیند کې د کب نیونکي بیړۍ ولیده چې له لرې واټنه د سیند په مخ باندې د تندې د خال غوندې وړه ښکارېده. مین وونګ خپلې خدمتګارې ته وویل، اورې، ډېر جادوګر غږ دی. او بیا دواړه سندرې ته غوږ غوږ شول. سندرمار ویل، رڼا د سپوږمۍ ده د سیند په څپو کې جانانه، د ګلو غوټۍ ده په مستو سپرلو کې جانانه. مین وونګ وویل، دا ځوان غږ، دا ښکلی غږ به خامخا د ښکلي ځوان وي، دی لکه چې پوهیږي چې زه چیرته یم، دا بدله ماته بولي. د مین وونګ جذبې پارېدلې وې، بدن یې لمبه کوله. د خدمتګارې سترګې وځلېدلې، ورته یې وویل، زما باداري، دی د کوم خان او نواب زوی ښکاري، له ځانه یې کب نیونکی جوړ کړی، خو مطلب یې لکه چې ته یې. د مین وونګ زړه ودربېده او مخ یې له شرمه سور شو. په ذهن یې زور واچو چې د سندرمار څېره په خیال کې انځور کړي، مګر ونه توانېده. خدمتګارې ته یې وویل، دا ته چې وایي همدا خبره به وي. بیړۍ یې د سیند په سینه ښویېده، او له سندرې سره یو ځای لرې ځایونو ته تله. شیبه وروسته نه سندره اورېدل کېده او نه بیړۍ سهي کېده. مین وونګ تر ماښامه پورې د برج د کړکۍ په خوا کې د بیړۍ د بیا لیدو په تمه کېناسته. سبا بل سبا او راتلونکي ورځو کې هم د سندرې د اورېدو او د بیړۍ د لیدو انتظار وکړ، خو هغه بیړۍ راښکاره نه شوه او هغه آواز رانغی. مین وونګ په غمجن انداز خپلې خدمتګارې ته وویل، دی ولې نه راځي؟ چې ورځې تېرېدلې، د مین وونګ رنګ زیړېده او کمزوري کېده. آخر د ناروغانو غوندې په تخ پرېوته. پلار یې ورته وویل، بچی، مشکل دې څه دی؟ دی پرېږدېدلې غږ ځواب ورکړ، هیڅ نه. پلار یې په طبیب پسې سړی واستو. طبیب مین وونګ ولیده، ویې ویل، ما ته ناروغ نه ښکاري، روغ بنی آدم ته دوا نه شم ورکولی. اونۍ واوښتې، خو مین وونګ ښه نه، بلکې لا پسې کمزوري شوه. خدمتګارې چې د نجلۍ حالت وکتل، نواب ته ورغله، ورته یې وویل، زما باداره، ستاسې لور ناروغي ما ته معلومه ده، هغه مینه ده. که یې مین پیدا شي روغه به شي، د مین نښه یې دا ده چې دغسې بدله بولي. او بیا یې هغه بدله وبلله. د مین وونګ پلار سمدستي یو نوکر واستاوه چې د دې سندرې سندرمار ومومي. نوکر له څو ورځني اوږده لټون وروسته راستون شو. نواب ته یې وویل، صاحب، په ټول ولایت کې مې داسې ځوان ونه لید چې دا سندره دې زده وي، خو دلته نږدې په یوه کلي کې یو کب نیونکی دی، ترونګ چې نومېږي، هغه دا سندره زده وه، هغه مې راوستی دی، د باندې ولاړ دی. نواب په حیرانۍ سره وویل، کب نیونکی؟ خیر، که هر څوک دی، تخیرا والا نوکر کب نیون کی را دن نکړ. کب نیون کی د نواب په پاچهی خونه کې وارخطا وارخطا سترګې غړولې او نواب چې د حال ته قتل حیران پاتې و چې خبره له کومه ځایه ورته را پیل کړي. کب نیون کی نه ښکلی و نه په ځوانانو کې حساب و، خیرنې جامې یې په غاړه کې وې چې د کبانو سوړ بوی ورنه لټېده. نواب ته په زړه کې ورتېره شوه، ګمان مې نه شي چې دی دې همغه کس وي، خو خیر اوس خو راغلی دی. او بیا یې په خدمتګاری آواز وکړ. کب نیون کې د مین مونږ کوټې دروازې ته ورغله، هورې دې هغه سندره وبولي. کب نیون کې ترومچی نه پوهېده چې څه ته راوستل شوی دی او نوکر یې چیرته بیایي. په زړه کې ورتېرېدل چې نه یې له چا سره بد کړي دي او نه څوک دښمن لري، نو دلته د نواب کور ته د څه لپاره راغوښتل شوی دی. دی د امین وونګ د کوټې د ور شاته ودرول شو او هلته نوکر یې د سندرې ورته وویل. نوکر د امین وونګ کوټې ته ننوته او کب نیون کې د ور شاته په دهلیز کې سندره پیل کړه. رڼا د سپوږمۍ ده، د سیند په څپو کې جانانه، د ګلو غوټۍ ده په مستو سپرلو کې جانانه. مین مونږ چې سندره واورېده سترګې یې رڼې شوې. خدمتګارې ته یې وویل، دی دی پخپله دی دی، هله نوې جامې مې راکړه. مین مونږ د فنر غوندې چټکه له کټه راپاڅېده، جامې واغوستلې، ویښتان یې ږمنځ کړل، سینګار یې وکړ او دا هر څه یې دومره ژر وکړل چې کله هم دومره چټکه نه وه. د سندرې تر ختمېدو پورې له مین مونږ ښکلې خاپېرې جوړه شوه او دغه وخت یې خدمتګارې ته وویل چې ور پرانیزه. د مین مونږ زړه بې واره دربېده، سخته ګړۍ وه. د حیاناکو پېغلو غوندې پاس نه شو کتلی. ترومچی له فرصته استفاده وکړه، نېغ یې ورته وکتل. دومره ډېره ښکلا یې هیڅ وخت نه وه لیدلې، لکه د نکلونو ښاپېرې یې چې مخې ته ولاړه وي. زړه یې په ګوګل کې د تمکېدو نه و. زړه یې د مین وونګ ښکلا یوړ او د هغې د مینې په سمندر کې لاهو شو. مین وونګ چې د سندرمار لیدو ته بې صبره وه، سر را هڅ کړه چې د خپلو خوبونو شهزاده وویني. حیرانه یې واخیسته، خوله یې وازه پاتې شوه او بیا یې په کټ کټ وخندل. دې خندل او په زړه کې له ځانه سره غږېده چې په همدې مې د نواب د زلمی زوی ګمان کړی و، په همدې مینه شوی وم. دی خو مازې معمولی کب نیونکی دی، څومره کم عقل وم. دی چې خپلې کم عقلۍ ته خندل او خوله یې له خندا نه ورټولېده، د نوکرې غوږ ته یې خوله ورنږدې کړه او ورته یې وویل چې د کوټې ور پورې کړي. کب نیونکی ترومچی د پورې شوي ور شاته ولاړ و. د مین مونږ خندا یې اورېده او داسې یې احساسوله لکه زړه چې مري او په یوې تیږې بدلېږي. کب نیونکی ترومچی خپل کور ته رخصت شو، خو نور هغه پخوانی سړی نه و. د مینې اور ورباندې بل و، خوب او خوراکې نه و. رنګ یې زیړ شو، ناروغ شو او آخر د بیلتانه له غمه ومړ. کلیوال چې لمړینې خبر شول، جونګړې ته یې ورغلل. د هغه په ټټر باندې د خیخې غوندې سپینه تیږه ایښې وه. یو چا پوښتنه وکړه، دا څه شی دی؟ یوې هوښیارې بوډۍ ځواب ورکړ، دا یې زړه دی. د نواب د لور خندا یې زړه مړاوی کړ، غونج یې کړ، راټول یې کړ، د خیخې غوندې یې کړ او له سینې یې بوټه راووت. یوې ځوانې ښځې وویل، له دې زړه سره اوس څه وکړو؟ دا خو د دغې سندرې غوندې ښکلی دی. بلې میرمنې ځواب ورکړ، په کار ده د ده په بیړۍ کې یې کیږدو او په سیند کې یې خوشې کړو. چې لمر څیره وهله، دوی د کب نیونکي ترومچی خیخه شوي زړه د هغه په بیړۍ کې کیښو او بیړۍ یې په سیند کې خوشې کړه. خو بیړۍ یې د سیند په اوږو سمندر ته نه ولاړه، بلکې د نواب له ماڼۍ سره تم شوه. او سهار چې نواب د سیند په غاړه قدم واهه، په بیړۍ کې یې ایښې غمی وموند. غمه یې راواخیست، واهیړاو راواهیړاو، بیخي ډېر ښکلی و. نواب غمه یې کور ته راوړ. ورځې تېرې شوې خو هیچا هم په غمی دعوه ونه کړه. نواب د تیږو توګونکي ته واستوه چې د چای پیاله ورنه جوړه کړي. پیاله جوړه شوه او نواب خپلې لور مینوونګ ته ډالۍ ورکړه. لوری ورته وویل پلار څومره کولی تحفه دی راوړی ده. زما خوزړه نه صبرېږي، همدا اوس پکې چای څکم. نواب چې ووت مینونګ خپلې خدمتګارې ته وویل که څه هم د خوب وخت دی خو اول چای را دم کړه بیا زه څملم. خدمتګارې چای راوړ او ووته. مینونګ په پیاله کې چای واچاوه، ډیوه یې مړه کړه، پرده یې راکته کړه، د باندې یې وکتل. سپوږمۍ د سیند له پلوشو سره لوبې کولې. د ونو د ګل موسم و، له باغه خوشبویه وږمه راچلېدله. مینونګ د چایو پیاله راپورته کړه چې شونډې یې وروړې، خو وویرېده او چیغه یې له خولې ووته. پیاله یې سمدستي کېښوده. د پیالې په چایو کې د کب نیونکي ترونچی څېره ښکارېده چې دې ته په مینه مینه ګوري، او دغه وخت د هغه ښکلې سندره له هرې خوا راورېده. رڼا د سپوږمۍ ده، د سیند په څپو کې جانانه. مینونګ ته په کب نیونکو پورې خپله خندا وریاده شوه. له ځانه سره یې وویل څومره بېرحمه وم، ما وبخه ما وبخه، زه پوه نه شوم. د نجلۍ سترګې راډکې شوې، د اوښکو څاڅکې پیالې ته ولوېدې. همدا یو څاڅکی بس و، کافي و. د ښیښې غوندې روښانه غمی چې پیاله ورنه جوړه وه اوبه شو، ویلې شو، په بړاس بدل شو او د کب نیونکي روح له بنده راووت والوت. حالا بیا مینونګ د کب نیونکي سندره د ورستی ځل په مخه د سیند له څپو سره واورېده. رڼا د سپوږمۍ ده، د سیند په څپو کې جانانه. د ګلو غوټۍ ده په مستو سپرلو کې جانانه. مینونګ خدای پامان، خدای پامان. څو میاشتې پس مینونګ د یوه لوی نواب زوی ته ورواده شوه. د نواب زوی ښکلی او زلمی و، دا ورسره خوشحاله وه. خو چې کله به یې هم په کوم باغ یا سیند باندې سترګې لګېدلې، یا به د ونو د ګلو موسم و، د کب نیونکي سندره به یې د هېر شوي خوب غوندې د روح په تل کې راویښېدله او ازانګه به یې کوله.
ځوان شاعر خپلواک دریس کم شعر لیکي خو ښه یې لیکي. زموږ همکار فریبا ظاهر یو شعر دکلمه کړی، هیله ده خوښ مو شي.
ګلابونه او لمبا لپکې وړمه، ګلابونه او لمبا لپکې وړمه، د ګل مخی یار خوسا لپکې وړمه، له یوه آسمانه بل آسمان ته تلې دي، زندگی خوره وره لپکې وړمه. د جانان د مینې ټکنده غرمه ده، د جانان د مینې ټکنده غرمه ده، د رڼو اوښکو چینه لپکې وړمه. د ژوندون تورې تیارې بې موره نه یم، د ژوندون تورې تیارې بې موره نه یم، لمر سپوږمۍ وړمه ډېوه لپکې وړمه. هغه مانه د خپل حسن قیمت غواړي، هغه مانه د خپل حسن قیمت غواړي، رڼا ستوري ټوله شپه لپکې وړمه. یوه کرښه مې په لپکې دریځه، یوه کرښه مې په لپکې دریځه، یوه لویه فلسفه لپکې وړمه. لیو آسمان بل آسمان تتلی دی زندگی خورا ورا لپکی کورما
شاعران څنګه کولای شي سمبولونه ایجاد کړي؟ سمبولونه له لویه سره په څو ډلو ویشل شوي دي. دا پوښتنې په ننني ادبي بحث کې ښاغلی احسان الله درمل ځوابوي. د بحث د اورېدلو بلنه درکوم.
د سمبولونه به طبعا ډولونه هم لري، په دې باندې به بحثونه سوي، هم دلته هم په غرب کې سوي. یو څه د ډولونو په حساب کوم ډاکټر صاحب راته وایست.
سمبولونه ګڼ اقسام لري او په څو ډوله طبقه بندي شوي دي. یو طبقه بندي دا د مشهور طبقه بندي دی، اریک فروم په نوم یو سمبولیست او یو نقاد، هغه طبقه بندي کړي دي په درې یا څلور ډولونو دي. هغه د دې چې اول متعارف یا قراردادي سمبولونه دي چې کانوینشنل سمبولز ورته وایي. دا سمبولونه داسې دي چې د اول څخه موږ او تاسې ټولو قرارداد ورباندې کړی چې دې ته به ګیلاس وایو، دې ته به میز وایو، دې ته به قلم وایو، دې ته به پیاله وایو. ده قلم، پیاله، میز، کلمه، دا په خپله سمبولونه دي. ټولو قرارداد ورباندې کړی او دا قراردادي سمبولونه خپله ژبه ټوله سمبولي کړي. اول سمبولونه دغه دي چې متعارف یا قراردادي وي. بل ډول تصادفي یا اکسیډنټل سمبولونه دي. دا هغه سمبولونه دي چې مثلا په تصادفي ډول د انسان په ذهن کې جوړیږي، لکه د په یو خار کې چې یوه بده پیښه شوې وي، ډېره غمجنه او بده پیښه شوې وي، بیا د یو شاعر په ذهن کې یا د یو لیکوال په ذهن کې دغه خار د بده یا د بدمرغۍ یا د بدې پیښې لپاره سمبول وي. کله چې دا یو دوي مطلب یې ورنه هماغه بده پیښه یا بله بدمرغۍ وي. بل سمبولونه یونیورسل یا عمومي سمبولونه دي. هغه د سمبولونه دي چې مثلا موږ د یوې پدیدې د ځانګړنو او د خصوصیاتو نه د هغه مدلول ته رسیږو. مثلا موږ او تاسو اور وینو چې د سوزونکی دی، متغیر حالت لري، سرکش دی، بیرته مري او حرارت ورکوونکی دی، ګټې هم لري، زیانونه هم لري. اوس چې کله موږ او تاسو په یو متن کې د اور د کلمې سره مخامخ شو او په سمبولي کې بڼه اخلو، دغه ټول حالتونه ورسره راځي. دا یونیورسل سمبولونه دي. همدارکم په ادبي فرهنګنامه کې په یو بل ډول لم طبقه بندي شوي دي چې څلور ډولونه دي. یو دلالتګر یا سیګنیفیکنټ سمبولونه دي. دا په علمي یا ساینسي کتابونو کې ډېر زیات په کاریږي چې په ځینو مشخصو شیانو دلالت کوي، لکه ایچ دو او چې په اوبو باندې دلالت کوي. بل استعاري سمبولونه دي یا میټافوریک. دا سمبولونه د دلالتګر او سمبولونو یا د اول قسم سمبولونو غونتی دي، خو ځان سره یو طبیعي صورت هم لري. طبیعي صورت په دې معنی دی چې لکه مثلا موږ چې ګیدړ او زمری یو د هوښیارۍ دپاره او بل د شجاعت دپاره سمبول کړي دي. دوی یو خارجي صورت هم لري او په زړورتیا او په هوښیارۍ باندې دلالت کوي، کله په ځینې متن کې چې استعمال شي. ځینې تلمیحي سمبولونه دي، کوممورېټیو سمبولونه چې ورته وایي، هغه سمبولونه دي چې کله چې موږ کیسه یا تلمیح یا یوه تاریخي پیښه بیان کړو، موږ ته ورسره هماغه تاریخي پیښه را یاد شي. لکه د درویش دراني یو بیت دی چې مقام یې په سر باندې د صلیب دی، دا سړی ورش ته څومره ور قریب دی. دا د صلیب سمبول. یا هر یو حسین له دې سره به کربلا ته تللی، هر مسیحا له دې وطن دار ته کډه وکړه. دلته د کربلا، یثرب او مسیحا او دار دغه سمبولونه دي چې موږ ته یوه لویه تاریخي حادثه را یادوي. بل مقدس سمبولونه دي چې هغه په ځینو دینی او سطحي متونو کې کارول کیږي، چې په مختلفو اسطورو او په دینی متونو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي. دغه څلور ډوله سمبولونه چې مخکې مو ذکر کړل، دا په فرهنګي او یا ټولنیزه زمینه لري، خو دا په خپل ادبي سمبولونه نه دي. ادبي سمبولونه داسې وي چې په ابدایي شکل یو شاعر په نوي مبتکر شکل د خپل کلام په متن کې ایجادوي، خو خپل دغه سمبول د همدې شعر په متن کې ژوندی وي. که د شعر نه وباسو، د بیرته سمبول نشو ورته ویلی. مثلا زه به یا کېدای شي د دې سمبول په شاوخوا کې نور ځینې دینی یا ساتري دلالتګر او استعاري سمبولونه هم رایوځوي، خو هغه اصلي سمبول چې وي هغه د په دغو کټګو ټګورې وي کې نه وي، شاعر نوې ایجاد کړې وي او د متن په داخل کې ژوندۍ وي. کله چې د متن نو وسو بیا غسی مانا لري. مثلا د کاروان صاحب یو شعر دی چې آزاد شعر د درې سوالې په نامه وایي: ما د بیلتون د شپې پر لویه دښته د عشق او درد سندرې وکرلې، د کروندې ته مې د ستورو له کوچنیو چینو او د سپوږمۍ له ښایستو کې ډنډې د نور ویاله راوسته، د عشق او درد د شنو سندرو فصل پوخ شو د زرو په شان وځلېده. زه خپلې ګرانې معشوقې ته وایم: له سره سالونه دې ځولۍ جوړوه چې د پخو سندرو د طلایي وږو ګډې درکوم. دا شعر تر پایه رسېږي او بیا شاعر پکې پوښتنه کوي چې زه په ډالۍ کې یوه مسته ترانه ورکوم، که چا ځواب راکړ چې څوک یم زه، د معشوقې نامه مې څه او بنګړېواله څوک ده. په دې شعر کې شاعر درې پوښتنې کړي دي شعر په پای کې، چې یو پوښتنه دا ده چې که چا ځواب راکړ چې څوک یم زه، د معشوقې نامه مې څه او بنګړېواله څوک ده. د شعر په متن کې چې کله مونږ ګورو دا زه جواب هم پکشته د ځینو قرینو د مخې چې شاعر خپل ځان خي، او د بنګړېواله جواب هم پکشته چې هغه سهار خي چې د لمر د وړانګو د نور د بنګړې نه ډکه بوختای په سر دی، هغه د لمر د پاره قرینه شوی. خو د معشوقې کلمه پکې ورکه د چې د څه شي د پاره سیمبول دی، د پاره قرینه نشته. اوس کا دا د معشوقې کلمه مونږ تعبیرو خپل ادبی سیمبول په کلمه کې وي. کله شي شاعر خپل هیله یادوي، کله شي وطن یادوي، کله شي ازادي یادوي، او کله شي سلو زر مطلبونه نور ورنه واخلو د لستون کې د شمیر په اندازه. خو کله چې دغه د معشوقې کلمه د دې شعر د متن نو وسو بیا بیرته عادي معشوقه د په یو مدلول باندې دلالت کوي، مګر کله چې دې شعر ته په دې موقعیت کې بیرته دغه کلمه راشي، مدلولونه یې ګڼي، یوازې د معشوقې مطلب نه ورکوي، یعنی مدلول یو نه وي. دغسې سیمبولونو ته ادبي سیمبولونه وایي چې نه په هغه پخوانۍ ډله کې راځي، مونږ چې د سیمبولونو کوم کلاسیفیکیشن وکړ، او نه د متن نه بیرون سیمبول دی، بلکې کله چې متن ته راشي، خصوصا هغه متن چې سیمبولایز دی، په هغه متن کې خپله معنا شیندي. نو په دې لحاظ ویلی شو چې سیمبولونه ادبي سیمبولونه د علمي سیمبولونو سره، د دلالتګرو سیمبولونو سره، د تاریخي او ساتیري سیمبولونو سره ښکاره فرق لري. هغه سیمبولونه د قرینو په مرسته، د قراردادونو په مرسته، یا د یوازینیو مدلولونو په مرسته پیژندل کېږي. خو ادبي سیمبولونه دغه وي چې یو خو په کلمه کې وي، بل دا چې په متن کې ژوندي وي، او بل دا چې د متن نه بیرون مانا نه لري، بل دا چې په هغه متن کې ډېرې زیاتې ګڼې معنی لري چې د لوستونکو په تعداد وي.
د سیمبولونو د منشي په حصه کې او دا چې څنګه رامنځته کېږي، شاعران یې څنګه رامنځته کوي، په دې حصه کې هم ډاکټر صاحب یو څه راته ووایاست. ممکن ځینې کسان د دې اواز وکړي چې سیمبولونه ایجاد کړي.
په مخکې بحثونو کې مې وویل سیمبولونه خو په لاشعوري ډول ایجادېږي، خو د ایجاد ځینې مهمې منابع دا دي چې ځینې خلک سیمبولونه د طبیعت نه اخلي. مثلا تاسې زموږ په معاصر شاعرۍ کې سیند، غر، چنار، ګل، سپوږمۍ، لمر، ستوري او همدغسې ډېر طبیعي توکي په سیمبولونو بدل شوي، لکه د لایق صاحب په شاعرۍ کې چونغر دی، د کاروان صاحب په شاعرۍ کې چنار دی، د درویش صاحب په شاعرۍ کې آس، توره او جنگ سیمبولونه دي، همدارکم د استاد پسرلي په شاعرۍ کې سیوری، شمع او ګڼ سیمبولونه دي. دا طبیعي سیمبولونه دي چې د طبیعت نه اخیستل شوي. بل منشا کله کله ملي ارزښتونه یا اساطیر وي، که نه په ملي فرهنګ کې او زموږ په تاریخ کې او په اساطیرو کې ګڼ سیمبولونه شته چې پیدا کېږي. مثلا د کاروان صاحب شعر دی چې سیل داسې مرغانو شی وزرو کې غونډۍ واخلئ، نن له سر اژدها نه څرمن یوسئ. په دې کې د اژدها او سیمرغ او بیا په وزرونو کې غونډۍ اخیستل اساطیري پیښې دي چې مونږ یې په شاهنامه کې یا په نورو اساطیري متونو کې لوستلي دي. او یا غنمرنګ یاس په ګور شو، ګرګوتی څڼې وخوړې چنجۍ، او د محمود د تاریخ مست خمار مات شوی، د مرګي په زهرجنو زړو میو، په ګردو مو پټ د فخر عرفات، د مومنو زړو للونه یې خوړلي، بیا له سره ژوندی شوی سمنات. په دې یوه شعري ټوټه کې سیمبولونه تاریخي دي، ایاز، محمود، سمنات، دغه تاریخي سیمبولونه دي. سیمبولونه بل منبع دینی او مذهبي سیمبولونه دي، او هغه سیمبولونه دي چې اکثره د دینی متونو څخه اخیستل شوي وي، لکه د استاد پسرلي شعر دی چې عام ذهنیت ټیټ وي چې مني د سامري سخوندر، لاس چې د فرعون ګیرې ته واچوي موسا منم. دلته د سامري سخوندر، موسا، فرعون، دا ټول سیمبولونه دي او د دینی متونو څخه اخیستل شوي. یا د یزید هر سړی خلاف دی، مګر دا به ګورو چې له حسین سره څوک سمیدان ترسي دی، استاد درویش درانی بیت په دې کې سیمبولونه د دینی متنو څخه اخیستل شوی. خو د سیمبول په دې ټول بحث کې چې موږ وکړ اصلي خبره دا ده چې یو خو په دې باندې باید موږ وپوهیږو چې کوم شی ادبي سیمبول دی کوم نه دی. بله دا چې د نښې سره د آیکن سره د انډیکس سره او د نورو هغو تخیلي اجزا و سرلق تشبیه استعاره و کنایه و ځینې نور هنری توکي د هغوی سره باید توپیر وشي هر څه سیمبول نه دی. بل دا چې په سیمبولونو کې هم ځینې علمي دي ځینې تاریخي دي ځینې خاطري دي هغه څه چې ارزښت لري په شعر کې یا په ادبیاتو کې نوي سیمبولونه دي چې شاعر په ابدایي ډول ایجاد کړي او د دې د لاشعور نه راخوټېدلي وي او د دې د شعر په متن کې یوه ځانګړې مفهوم لري. مثلا د لایق صاحب په شعر کې تاسو کې چونغر وویل چونغر همدغسې یو ساده غر دی چې په یو غر باندې دلالت کوي. خو د لایق صاحب په شعر کې په ګڼو سیاسي او فرهنګي او تاریخي بیس لري چې ډېر ژوره معنا لري او د معنا یوه هم نه دی. په هر شعر کې کېدای شي بېلې بېلې معناوې واخلي. دغه سیمبولونه ابدایي سیمبولونه دي او دا بیا یو بل کلاسیفیکیشن هم لري. کله کله د شاعرانو په شاعرۍ کې ځینې واړه سیمبولونه وي چې یوازې یو ځل ایجاد شوي وي. ځینې سیمبولونه لوی سیمبولونه وي چې ځینې شاعرانو لویه شاعري ورباندې راڅرخي او په ټوله شاعرۍ کې تکرارېږي او دوی غواړي چې خپله ټوله سیاسي فرهنګي او فکري زیرمه ورباندې تشریح کړي. مثلا لکه د لایق صاحب په شاعرۍ کې مسجد چونغر مثال ورکوم. درکوم د کروړ صاحب په شاعرۍ کې لوی سیمبول چنار دی چې کېدلی شي د وطن سیمبول وي، کېدلی شي د معشوق سیمبول وي، کېدلی شي د ځوانۍ سیمبول وي، کېدلی شي د چنار ار کېدل یا د چنار زوال د ژوند د زوال یا د ځوانۍ د زوال نښه وي. نو دغه لوی سیمبولونه خصوصا دغه شاعران چې لوی شاعران دي دوی په شاعرۍ کې ځینې ټوله شاعري او یو یا حتی په دوه درو داسې لوی سیمبولونه راباندې راڅرخي چې د ده ټول فکري شمسي نظام جوړوي او د دوی په شاوخوا کې ځینې وړ وړ سیمبولونه هم د سیارو غوندې ګرځي او دا ټول لاس سره ورکوي د یو شاعر د فکر او د تخیل هغه شمسي نظام تشریح کوي. او همدغه وجه ده چې سیمبولونه د یو شاعر فکر او تخیل ته د یو لوی نظام په ورکولو کې ډېر زیات رول لري. هغه شاعران چې سیمبولونه ایجادولی شي او بیا دغسې لوی سیمبولونه چې لوی افکار او د دوی موافل ضمیر پرې تشریح کېدای شي د دوی تخیلي انځورونه ورباندې تشریح کېدای شي. دا دوی ته د هویت په ورکولو کې او د دوی د هنري شناخت په جوړېدو کې ډېر زیات رول لري.
مننه ډاکټر صاحب.
ډېره مننه. پروانو پروانا یلا کروتا
ஆரம் பிரி பர்வானா பர்வானா இந்தா கரோதா சந்தி ஹுதா தீவானோம் தீவானா இம்லா கரோதா ஹும் கரி பர்தானா பர்தானா இந்தா கரோதா